ساعت دیگر همکارم اجمل اند را همراهی کنید. هنسب خوش آمدید.
دیر از یه تا مننه قدرمون دوستانو تا سلام رنده که وقت پا افغانستان که دا سهر اتبا جشوی دوستانو پا یو بلخ پرونه که ما هر کلی که پا دیخ پرونه که با دا افغانستان او سیم پارا بیلا بیل ریپورتونه ولرو خو پا خبرونو که پنتاګون وایي چې د افغانستان د جګړې په اړه خپل سپارښتنې به راتلونکې اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وسپاري. د سولې ادارې شورا یو چارواکی وایي فکر نه کوي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به په یوازې ځان سولې ته د طالبانو د حضرولو توان ولري. او ټاکل شوی د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې میاشتې په وروستیو کې بهر ته د خپل لومړي سفر پیل له سعودي عربستان وکړي. بشپړ خبرونه واوري. پنټاګون وایي چې د افغانستان د جګړې په اړه خپل سپارښتنې به راتلونکې اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وسپاري. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال سرپرستی په نوم د امریکا د سنا غونډې ته وویل د افغانستان د جګړې په اړه څېړنې د بشپړېدو په حال کې دي. تریزا ویلن وویل تمه ده چې په دې اړه د پوځ طرحه د راتلونکې اونۍ په ترڅ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وړاندې شي. میرمن ویلن وویل هدف دا دی چې د افغانستان په جګړه کې روان په ټپه ولاړ حالات بدل شي. د امریکا د پوځ د ځانګړو عملیاتو کمانډان جنرال ریمون توماس چې په سنا کې د څرګندونو پر مهال له میرمن ویلن سره یو ځای وویل چې د سرتیرو د شمیر پر زیاتولو سربیره په افغانستان کې د پوځي عملیاتو د اصولو په اړه هم غور کیږي. اوس مهال د شاوخوا 3,500 امریکایي سرتیرو په ګډون څه باندې 15,000 نړیوال پوځیان په افغانستان کې دیره دي. دا سولې د علي شورا یو چارواکی ویلي فکر نه کوي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به د سولې خبرو اترو ته د طالبانو د حاضرولو توان ولري. ښاغلي حکمتیار پرون په کابل کې په یوه غونډه کې طالبان ورونه وبلل او له حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د منځګړیتوب وړاندیز وکړ. د سولې د علي شورا مرستیال مشر عبدالخبیر اوچکون که څه هم د سولې لپاره د هر راز هڅو هرکلی وکړ خو د ښاغلي حکمتیار د څرګندونو په اړه یې شک څرګند کړ.
ته
وایي فکر نه کوم هغه ادعا چې ښاغلی حکمتیار د طالبانو په اړه کړې ده پر دې به دومره تسلط ولري چې هغو به د خبرو اترو میز ته حاضر کړي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په پرونۍ غونډه کې چې پارک کې جوړه شوې وه طالبانو ته په خطاب کې وویل دی به د دې ډلې د مشروع اهدافو د عملي کولو لپاره کار وکړي. تمه ده چې ښاغلی حکمتیار نن د کابل په غازي سټډیوم کې خپلو پلویانو ته وینا وکړي. د کاپیسا والی وسلوالو مخالفانو ته د افغان امنیتي ځواکونو د مهماتو د پلورلو په اړه خبرداری ورکړی. سید احمد خالد پرون په مرکز محمود راقی کې یوې خبري غونډې ته وویل د امنیتي ځواکونو په لیکو کې داسې کسان شته چې خپل مهمات پر وسلوالو مخالفانو پلوري. یو ویل امنیتي ځواکونه زما هیله دا ده چې باید ښه ځیر شي ځکه د دوی په لیکو کې داسې کسان کوي چې د پیسو د لاسته راوړلو لپاره خاینانه عمل کوي او مرمۍ به دښمن ته ورکوي. په 13 فبروري کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن پر وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو د وسلو او مهماتو خرڅلاو یوه فاجعه وبلله. ویې ویل له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه به په دې اړه تحقیق وکړي. دا بادغیس ولایت د ملي امنیت ریاست د تیر کال په کب میاشت کې پر وسلوال مخالفینو د 6,000 مرمیو د خرڅولو په تور د امنیه کمانډانۍ د اتو افسرانو د نیولو خبر ورکړ. هغه مهال د بادغیس والی ویان ظاهر بهاند ازادي رډیو ته وویل چې څلورو تورونو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. ټاکل شوی چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې مې میاشتې په وروستیو کې بهر ته د خپل لومړي رسمي سفر په ترڅ کې سعودي عربستان، اسرائیل او واتیکان ته سفر وکړي. سپین ماڼۍ پرون وویل چې ښاغلی ټرمپ به د مې په 15 نیټه په بروکسل کې د ناټو په سرمشریز او د دې میاشتې په 16 نیټو په سیسلي کې د نړۍ د 2 پیاوړو اقتصادي قدرتونو په غونډو کې له ګډون مخکې د مې په 14 واتیکان ته ولاړ شي. ټرمپ پرون په سپین ماڼۍ کې د مذهبي مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل د سفر به له سعودي عربستان څخه پیل شي او په روم کې به پای ته ورسیږي.
My first foreign trip as president of the United States.
د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه زما لومړی بهرنی سفر به سعودي عربستان، بیا اسرائیل او وروسته روم ته هغه ځای ته وي چې زما د مذهبي مشرانو ډېر خوښ دی. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې په سعودي کې به د ټول منځني ختیځ له مسلمانانو مشرانو سره وګوري. سپینه ماڼۍ وایي چې ټرمپ به سعودي ته د سفر په ترڅ کې د منځني ختیځ د سولې، د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او نورو سیمه ییزو مسلو په اړه بحث وکړي. ایران وای د سعودي د ولایت له ورستیو پارونکو غیر قانوني سرګندونو سربیره تهران د سیمه ایز امنیت د ټینګښت لپاره له سعودي عربستان سره خبرو ته چمتو دي. سعودي ولایت شاهزاده محمد بن سلمان د سې شنبې پر ورځ ویل له تهران سره ډایالوګ وپایل نه کړي ځکه د تهران هدف ته د پوینا پر اسلامي نړۍ د اغېز پراخه ول دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر غلام علي خوشرو پرون وویل تهران له خپلو ګاونډیو سره د کړکېچ له پراخولو سره لیوالتیا نه لري. خوشرو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترس ته په یو لیک کې ویلي ایران د سیمه ییز امنیت د ټینګښت د بې ثباتۍ لپاره د افراطي ډلو د هڅو د ځپلو او فرقوي کرکې د له منځه وړلو لپاره ډیالوګ ته تیار دی. نوموړي هیله څرګنده کړې چې سعودي عربستان به دې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. ایران چارواکو په لومړي سر کې د سعودي د ولیعهد څرګندونې رد کړې وې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمي ویلي و دا څرګندونې ثابتوي چې سعودي عربستان د ترهګرۍ ملاتړ کوي او په سیمه کې د ایران پر ضد ورانوونکې پالیسي تعقیبوي. روسي، ترکیه او ایران په سوریه کې د امنیتي زون د رامنځته کولو په اړه موافقه پرون لاسلیک کړه. لاسلیک شوې موافقه د سوریه په شمال، مرکز او جنوب کې د کړکېچ د کمولو لپاره د څلورو زونونو د جوړېدو سپارښتنه کوي. د سوریه لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي الکساندر لاورنتیف پرون وویل دا موافقه به د شنبې له ورځې نافذ شي. په دې امنیتي زون کې به چې دا الوتنو ممنوع ساحه و برخه ده اوربن افیز وي. خو دا طرح په هغه غونډه کې چې پرون د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې جوړه شوې وه د سوریې د اپوزیسیون د هیئت لخوا رد شوه. د پلاوي غړو وویل دوی د سولې هغه پلان نه مني چې د اوربن زامنې ایران وي. د اپوزیسیون استازو همداراز پر روسیې د ادبار په اړه خبرداری ورکړه. ویل د روسیې د ژمنو او عمل ترمنځ لوی توپیر دی. د امنیتي زونونو د جوړولو طرحه اصلا روسیې د دې لپاره وړاندې کړه چې جګړې ختم شي او بشري مرستې خلکو ته ورسیږي. ایران او روسیه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې پرون د ډیرو لږو رایو په توپیر د پخواني ولسمشر باراک اوباما د صحیح مراقبت د مشهور پلان مهمې برخې لغوه کړې. دا پلان د 214 منفي رایو په وړاندې په 211 مثبتو رایو تصویب شو. خو ګمان کېږي چې په سنا کې به د دې پلان تصویب ښایي ستونزمن وي ځکه د تصویب لپاره 60 مثبتو رایو ته اړتیا ده. په داسې حال کې چې جمهوري غوښتونکي د ډیموکراټانو په وړاندې 250 د 48 په وړاندې په لږ توپیر اکثریت اکثریت لري. دې پلان چې په 2010 کال کې تصویب شو د نورو مسایلو ترڅنګ د بیوسلو امریکایانو لپاره صحي بیمه برابروله. دې پلان ته په مارچ میاشت کې چې د استازو جرګې ته وړاندې شو لازمې رایې ورنه کړل شوې. خو له یو لړ اصلاحاتو وروسته یې د زیات شمېر جمهوري غوښتونکو ملاتړ ترلاسه کړ. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. پینټاګون وایي چې د افغانستان د جګړې په اړه خپل سپارښتنې به راتلونکي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته وسپاري. په دې اړه په ریپورټ سربیره د پرونی هغې غونډې حال درکو چې په ار کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته هرکلی وویل شو او د ده د راتګ په مناسبت جوړه شوې وه. په دې غونډه کې پر ولسمشر اشرف غني سربیره پخواني ولسمشر حامد کرزي، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله و نورو چارواکو هم څرګندونې وکړې. په اړه به یې ریپورت واورو. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې په وروستیو کې د حکومت د سولې له پروسې سره یوځای شوی د ده پر ژوند یو ریپورت لرو. همدارنګه به له دې خبر شي چې ځینې مدني فعالانو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر په اداري فساد تورنه کړې ده او له حکومت نه یې غوښتي دي چې د دغه کمیسیون له مشرتابه لرې کړي. نور ریپورټونه هم لرو. یو کلی سر خکونه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. پینټاګون وایي چې د افغانستان د جګړې په اړه خپل سپارښتنې به راتلونکي اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي ځواکونو قمندانان د افغانستان د جګړې ډګر ته د 2000 اضافي سرتیرو د استولو غوښتونکي دي. افغان حکومت هیله ښودلې چې د امریکا په نوې پالیسۍ کې به د ترهګرۍ سالې په نښه شي. احمد تکلی په اړه ریپورت لري.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست مرستیالې پرون د امریکا د سنا غونډې ته د څرګندونو پر مهال وویل پنټاګون په افغانستان کې د جګړې د څرنګوالي په اړه د څېړنې د بشپړولو په حال کې ده. تریزا ویلن وویل تمه ده چې په دې اړه د پوځ طرحه د راتلونکې اونۍ په ترڅ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وړاندې شي. میرمن ویلن وویل هدف دا دی چې د افغانستان په جګړه کې روان ولاړ حالت بدل شي. نږدې درې میاشتې مخکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان نیکلسن وویل د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې لپاره 2000 اضافي سرتیرو ته چې احتمالا یوه برخه یې باید د امریکا متحدان ورکړي اړتیا ده. یو شمیر اوسنی او پخوانی امریکایي چارواکي وایي چې په دې برخه کې د 3000 او 5000 اضافي سرتیرو په اړه بحثونه کیږي. تمه ده چې دا اضافي سرتیری به تر ډیره د افغان ځواکونو روزونکي او همداراز د هوایي ځواک پوځیان وي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپلو خونړیو حملو ته زور ورکړی. د امریکا د پوځ د ځانګړو عملیاتو قمندان جنرال ریموند توماس چې له میرمن ویلن سره د سنا په غونډه کې یو ځای وو وویل د سرتیرو د شمیر پر زیاتولو سربیره په افغانستان کې د پوځي عملیاتو د اصولو په اړه هم غور روان دی. د کڅه هم د سرتیرو د شمیر د زیاتولو په اړه د څیړنو خبره تایید کړه، خو زیاته یې کړه چې د ده په نظر د ځانګړو عملیاتو د ځواکونو زیاتولو ته اړتیا نشته. په دې اړه چې پوځي قمندانانو به په خپله نوې طرحه کې د امریکا ولسمشر ته کومې سپارښتنې کړې وي ډېر جزئیات نشته، خو افغان حکومت هیله څرګنده کړې چې په نوې ستراتیژۍ کې به د تروریستانو اصلي ځالې په نښه شي. د افغانستان حکومت د پاکستان پر پوځ تور لګوي چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د افغان حکومت نظر پوښتل شوی دی.
دا پچی د افغانستان لپاره د فینل نو د افغانستان حکومت نظر اول دی بوله تروریزم سره مبارزه موثر او اغیزمنه غواړو. په دې معنی چې تروریزم شیرته دی او لکه مزایره څنګه وغوښتل.
پاکستان تل د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړی دي. که څه هم ولسمشر ټرمپ تر دې دمه افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استولو په اړه پریکړه نه ده کړې، خو په داسې حال کې چې د افغانستان په جګړه کې له 2300 زیات امریکایان وژل شوي او له 1000 زیات ټپیان دي، یو شمیر امریکایي چارواکي شک لري چې د نورو ځواکونو استول به د جګړې په ډګر کې مثبت بدلون راولي. خو ځینې نور بیا د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره د اضافي سرتیرو استول یو اړتیا ګڼي. اوسمهال د شاوخوا 8500 امریکایي سرتیرو په ګډون څه باندې 15000 نړیوال پوځیان په افغانستان کې دیره دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې کابل ته د ګلبدین حکمتیار ورتګ سره د سولې لپاره ستر ګام اخیستل شوی او د لارې ته به د بشپړې سولې تر ټینګښت پورې دوام ورکړي. ښاغلی غنی پرون په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د خرغلاس په جوړو شوو مراسمو کې وویل حکومت او حزب اسلامي له دې بریا سره وخوده چې افغانان خپلې ستونزې خپله هوارولی شي. له شاوخوا 20 کلونو وروسته کابل ته راغلی د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پرونی مراسمو ته په خپل وینا کې ویل چې کابل ته له خپلې کورنۍ سره د حکومت د ملګرتیا او پیاوړتیا په خاطر راغلی. یوسف خان زدران دې مراسمو ته ورغلی او پری ریپورت لري.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته لراتک 2 ساعته وروسته په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د حکومت د اوسنیو او پخوانیو ځینو چارواکو لخوا هرکلی وویل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی پارک کې د ده لپاره د ښه راغلاس غونډې ته وویل چې حکومت افغانانو سره د سولې د زمینو د برابرولو ژمنه کړې وه او اوس د دغې ژمنې د پوره کېدو یو ستر ګام پورته شوی دی.
ما به ملت بزرگ افغانستان تعهد سپرده بودیم.
ښاغلی غنی وایي موږ د افغانستان ستر ملت ته ژمنه ورکړې وه چې د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابروو او نن په دې لار کې ستر ګام اخیستل شوی دی، خو دې لارې ته به د بشپړې سولې تر ټینګښت ته دوام ورکړو
ادامه خواهیم داد.
ښاغلی غنی وایي د حکومت او حزب اسلامي نیتونو واقعي او سمو قضاوتونو دواړه لوري تر دې سترې بریا ورسول چې د ده په باور په پیل کې ډېرو خلکو فکر نه شو کولی. ده وویل د حزب اسلامي سره سوله د سولې لپاره ملي اجماع ثابتوي چې ښایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي تاریخ تکرارېدونکی نه دی. ښاغلی غنی وسلوالو طالبانو ته وویل چې د حزب اسلامي په څېر د سولې لار غوره کړي که نه د ده په باور له انزوا سره به مخ شي.
دلته یو ځل بیا په ټولو مسله مخالفونه آواز کوم چې د سولې مخالفت دې نه کوي، ځکه سوله د خدای جل شانه امر دی او جنگ د حل لار نه ده.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په ولس مشرۍ ماڼۍ کې د ده لپاره د ښه راغلاست جوړو شویو مراسمو ته وویل د روغې جوړې سره ځکه مل شوی چې حکومت وکولی شي روان تاوتریخوالی مهار کړي. د پخپله وینا کې د حکومت په شته ځینو ستونزو خبرې وکړې، خو وی ویل چې اوسنی نظام د یوه واقعیت په توګه مني چې د پیاوړتیا لپاره یې باید هر څوک رول ادا کړي. نوموړي په هغو ډلو خلکو غږ وکړ چې د جګړو له لارې خپلې ګټې لټوي تر څو افغانان پرېږدي چې خپل مسیر پخپله وټاکي. ښاغلی حکمتیار وویل په دې لړ کې باید په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران هم په ګډه فشار واچول شي تر څو د افغانستان په اړه نوی سیاست غوره کړي.
هغه دوستان هغه ګوندونه چې له ایران سره نیک تعلقات لري هغوی مخکې موږ په څنګ کې په ګډه به له ایران هم وغواړو چې د افغانستان په امورو کې نور له لاسوهنو نه ډډه وکړي. څوک چې له پاکستان سره نیک تعلقات لري هغوی خبر اوري او خبرې ورباندې اغیز او تاثیر لري. هغوی بولي چې پاکستان ته ووایو چې نور ذاتی بس ده د افغانستان په ارتباط یو نوی سیاست غوره کړو.
ده ویل د ثبات په خاطر یې د افغانستان اساسي قانون منلی دی که څه هم ځینې ملاحظات لري، خو د هغو خلکو غوښتنې یې پر ځای ونه بللې چې اوسنی قانون باید تعدیل او په هیواد کې پارلماني نظام حاکم شي. نوموړي وویل پارلماني نظام د افغانستان له شرایطو سره برابر نه دی او ائتلافي حکومت هم په افغانستان کې نه چلیږي. ښاغلی حکمتیار وایي کابل ته له خپلې کورنۍ سره راغلی او د حکومت په مشرانو یې هم غږ وکړ چې دا هیواد خپل کور او ګور وګڼي او خپل کورنۍ افغانستان ته راولي. نوموړي دې غونډې ته وویل په افغانستان کې د عدالت د ټینګښت لپاره خپلواکه محکمو او ځواکمن حکومت ته اړتیا ده.
ما نه د جنګي جنایتکارانو د محکمې مطالبه کړه، نه مې څوک د جنګي جنایتکار په نامه یاد کړه. مطالبه یې ځکه نه کوم چې دا یې وخت نه دی، داسې محکمه نشته چې جنګي جنایتکاران محکمه کړي. متاسفانه دولت اوس په هغه پوزیشن او موقعیت کې نه دی چې له دوی سره خپل حسابونه تصفیه کړي.
ښاغلی حکمتیار په وسله والو طالبانو غږ وکړ چې په هیواد کې د بهرانیانو د حضور باندې ختمې او د حکومت سره روغې جوړې ته کښېني. د ګلبدین حکمتیار لپاره د ښه راغلاست په دغو مراسمو کې د حکمتیار سلګونو خواخوږو او د اوسني او پخواني حکومت لوړ پوړو چارواکو ګډون کړی و. پخواني ولسمشر حامد کرزي، جهادي مشرانو او د ځینو ګوندونو استازو هم په خپلو ویناوو کې کابل ته د ګلبدین حکمتیار راتګ مهم وګڼو، خو ټولو په وسله والو طالبانو غږ وکړ چې د بین الافغاني خبرو له لارې ورته سولې ته زړه کړي او د ټولو افغانانو لخوا به یې هرکلی وویل شي.
ګلبدین حکمتیار د افغانستان یو پیژندل شوی سیاسي څېره ده چې له 13 کلونو راهیسې د حزب اسلامي په نوم د ګوند مشري کوي. ګلبدین حکمتیار د خپل سیاسي فعالیت له پایل راهیسې په افغانستان کې تقریبا د هر حکومت په وړاندې درېدلې، خو نوموړی تر 40 کلونو وروسته یو ځل بیا په عام محضر کې راڅرګند شو. د پنجشنبې په ورځ یې په ارکیل ولسمشر غني سره ولیدل او ویناوی وکړه. دا چې ګلبدین حکمتیار څوک دی او کوم سیاسي فعالیتونه یې لرل، فریبا ساحر ژوند ته لنډه کتنه کړې.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې یو وخت د افغانستان د صدر اعظم په پوست کې هم د لنډې مودې لپاره دنده ترسره کړې، په افغانستان کې د نورو جهادي مشرانو په نسبت له پخواني شوروي اتحاد سره جګړه کې د خپل توند دریځ له کبله شهرت موندلی دی. ګلبدین حکمتیار په 1968 کال کې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې زیږېدلی دی. نوموړي د کابل پوهنتون په انجینرۍ پوهنځي کې د مهندسۍ رشته کې درس ویلی، خو تر بشپړېدو وړاندې د خپلو سیاسي فعالیتونو له کبله لوړې زده کړې پرېښودې. حکمتیار په 1949 کال کې د مسلمانو ځوانانو د ټولنې غړیتوب واخیست. ګلبدین حکمتیار په 1950 کال کې د سیدال سخندان په نوم د کابل پوهنتون د یو محصل د وژل کېدو له کبله بندي سو، چې بیا د محمد داود خان د کودتا وروسته پاکستان ته ولاړ. په ځینو مقالو کې راغلي چې حکمتیار په همدې وخت کې د پاکستان په ملاتړ د افغانستان د هغه مهال واکمن حکومت پر وړاندې چریکي بریدونه پیل کړل. د 1950 کال د ثوري اغوئي میاشتې تر کودتا وروسته نوموړي د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ حکومت پر ضد فعالیتونه پیل کړل او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریدونو ته دوام ورکړ. ګلبدین حکمتیار له لومړي سره د برهان الدین رباني په مشرۍ جمعیت اسلامي ګوند غړی و، خو په 1950 کال کې له جمعیت څخه بیل او د حزب اسلامي په نوم یې بل ګوند جوړ کړ چې تر نن پورې یې مشري کوي. د افغانستان په ډیرو سیمو کې نفوذ لرلی دی. لکه چې مخکې یادونه وسوه، ویل کېږي ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو په وړاندې مبارزه کړې او په ځینو مقالو کې راغلي چې دغه حزب د دې جګړې لپاره تر 80% نړیوالې مرستې جذب کړې دي. له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته هم د نوموړي مبارزې دوام وکړ چې یوه بیلګه د افغانستان په جلال آباد ښار کې لوی عملیات و. د ده هدف د هغه وخت ولسمشر نجیب الله په مشرۍ حکومت ړنګول و، خو هغه عملیات له ماتې سره مخامخ سو. د دغو عملیاتو په اړه په خپله حکمتیار چې د افغانستان د اوسني حکومت په مشرۍ سولې بهیر سره تر یو ځای کېدو وروسته یې خبرې کولې، یادونه وکړه او هغه بریدونه یې تېروتنه وبلل.
موږ مجاهدینو تر ډیره مخکې تلې مرحلې پورې د ښارونو د فتح کولو تصمیمونه نیولي، او کوم نیولی وي دا به یوه غلطي وه. نو موږ دا یوه غلطي وشوله د ننګرهار د نیولو فیصله مو وکړه، دا یوه غلطي وه، زه اعتراف ورباندې کوم. متاسفانه خاص عوامل د دې باعث شو چې هغوی مجبور کړه شو چې دا ننګرهار ونیسي. له جنګي پلوه دا یو اشتباه وه. طالبه ستا کندوز نیول هم یو اشتباه وه، لویه تاریخي اشتباه، او یو وخت به تا هم ورباندې پوه شي.
په 1991 کال کې د نجیب الله په مشرۍ حکومت تر ړنګېدو وروسته ګلبدین حکمتیار د نورو جهادي مشرانو سره یو ځای افغانستان ته ولاړ، خو کله چې د کابل د کنټرول پر سر جګړه د دغو جهادي ګوندونو ترمنځ سخت سو او د پېښور له هوکړې سره سم برهان الدین رباني تر شپږ میاشتنۍ ټاکلې مودې وروسته بیا هم د هېواد د مشرۍ څوکۍ پرې نه شوده. د حزب اسلامي په ګډون ځینو جهادي ډلو له دولت سره مخالفت وشو، او دا مخالفت د وسلوالو نښتو او وینې تویدنې په بیا تمام سو. حکمتیار هغه مهال خپل ځواکونه د کابل په چار اسیاب سیمه کې ځای پر ځای کړل، او له هغه ځایه یې د واکمن دولت پر ضد جګړه پیل کړه. په هغو جګړو کې چې د حکمتیار په ګډون د نورو جهادي کړیو ترمنځ په کابل کې وسوې، تر 50,000 ډیر ملکي وګړي ووژل سوه. د کابل یو شمېر اوسېدونکي اوس هم هغه جګړې نه هېرېدونکې بولي، ځکه د دوی په وینا د زرګونو ملکي وګړو په وژنه، چور چپاول او د ښار په ویجاړۍ کې د حزب غړیو لاس درلود، او له توپیر پرته یې پر کابل ښار توغندي ویشتل. د 1994 کال په وروستیو میاشتو کې چې وسلوالو طالبانو د افغانستان یو شمېر سیمې نیولې وې، ګلبدین حکمتیار د برهان الدین رباني په مشرۍ دولت د صدر اعظم څوکۍ ته ورسېد، خو دا دنده یې د لنډې مودې لپاره وه، او کابل ته د طالبانو له راتګ سره حکمتیار ایران ته ولاړ. له 2001 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه افغانستان ته راغله او د طالبانو واکمني یې ختمه کړه، ګلبدین حکمتیار د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې وسله پورته کړه، او تر ننه پورې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي، او د انتخاباتو پر اساس د اسلامي دولت جوړېدل یې شعار ګرځولی دی. بالاخره د 1995 کال د تلیا میزان په لومړۍ نیټه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازو او د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د حکومت په مشرۍ د سولې عالي شورا ترمنځ تر شپږ اشتونه یو خبرو اترو وروسته په لومړي ځل د سولې تړون لاسلیک سو. د همدې میاشتې پر یوویشتمه نیټه په خپله ګلبدین حکمتیار له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره په ویډیوي مکالمې کې د دې تړون پر هوکړه خبرې وکړې.
د دې مذاکراتو یوه څرګنده او ځلانده ځانګړتیا دا وه چې د پردیو له وساطت او وسایت پرته په خپله د افغانانو ترمنځ ترسره شو. د دواړو لوریو ترمنځ په یوې جامع مایدی توافق وشو.
د 1995 کال په سلواغي یا دلوي میاشت کې د ګلبدین حکمتیار په وړاندې نړیوال بندیزونه لري سول. حکمتیار تر شاو خوشلو کلونو وروسته په لومړي ځل د 1996 کال د غوي یا سور پر نهمه نیټه په لغمان ولایت کې په عام محضر کې وینا وکړه، د سولې پر اهمیت وغږېد، او نورې وسلوالې ډلې هم سولې او له حکومت سره یو ځای کېدو ته وهڅولې. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دغه حزب له یو شمېر جګپړو قوماندانانو سره د پنجشنبې په ورځ د 1996 کال د غوی یا سور میاشتې 14 نیټه له ننګرهار څخه کابل ته ورسېد، او له ولسمشر اشرف غني سره یې وکتل. حکمتیار په ارګ کې د وینا پر مهال یو ځل بیا د افغانستان د بحران د هواري لپاره پر کورنۍ حل لارې ټینګار وکړ.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ځینې مدني فعالانو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس په اداري فساد او د کمیسیون د پیسو په بې ځایه لګولو تورنه کړې ده. د مدني فعالانو ویلي سیمه سمر د دې کمیسیون پر پیسو هوټلونه جوړ کړي. تفصیلي په دې رپورت کې اورو چې خان محمد سین چمتو کړي.
ځینې افغان مدني فعالان د ټولنیز عدالت او بشري حقونو د تامینولو او د کمیسون په مشرۍ کې کمزوري او شخصي حسابونو ته د دغه کمیسون د پیسو لیږدول د سیما سمر اداري فساد ګڼي. د نن ځوانان ملي ارمانونه، افغان ملي غورځنګ او د روان د نجات ملي افغانستان مدني بنسټونه د پنځشنبې په ورځ په کابل کې راټول شوي وو او د هیواد د وروستیو دوه درې کلونو خونړیو پیښو په تړاو یې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د رئیس سیما سمر پر چپوالي یوه خبري ناسته تنظیم کړې وه. د علمي او فرهنګي اثرونو د مرکز مسؤول یوسف زازی وویل دغه شاهي کرسۍ چې د سیما سمر په واک کې ده باید لغوه شي.
تیرو کلونو کې چې له پایله تر دې مهاله پورې اغلې سیما سمر دلته د رئیسې په توګه باندې ناسته ده، مادي امکانات او امتیازات چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د له ادرس څخه د دوی اکاونټ ته تللې دي، په بامیانو کې ورباندې هوټل جوړ کړی ده، په جاغوري ولسوالۍ کې د شهدا په نوم باندې یو ارګنایزیشن جوړ کړی ده، د ماشومانو په خاطر باندې په بامیانو کې یو بنیاد جوړ کړی ده. په خپله اغلې سیما سمر خپلواک نه ده، د یو سیاسي ګوند همدا اوس د عالي شورا غړیتوب لري.
په 1391 لمریز کال کې چې عبدالکریم عزیزی د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په فرمان د دغه کمیسیون د غړي په توګه ګمارل شوی و، د سیما سمر په مشرۍ د یاد کمیسیون د مشرتابه لخوا له دندې ګوښه شو. عزیزی له دندې څخه له ګوښه کېدو وروسته ویلي چې په دغه کمیسیون کې پراخ اداري فساد او تعصب موجود دی. همدارنګه په دغې غونډه کې ځینو مدني فعالانو د کوم کس نوم یاد نه کړ، خو وویل چې د دغه کمیسیون ډیری کارکوونکي په جنایتونو کې ښکیل دي. د مدني فعالانو په خبره د فرخوندې قضیه په پکتیکا، ننګرهار، بدخشان او ځینو نورو سیمو کې انتحاري حملې هغه پیښې دي چې سیما سمر پر وړاندې چپه خوله پاتې شوې ده. دا چې دا تورونه به تر کومه حده پر ځای وي، د بشري حقونو له کمیسیون سره مو ډېرې اړیکې ونیولې، خو د دغه کمیسیون له مسؤلینو څخه مو ځواب ونه موند. د ولسي جرګې ځینې غړي د مدني فعالانو دغه تورونه تاییدوي. د دغه جرګې غړي غلام سرور فایز چې یو وخت د دغه کمیسیون او د مدني ټولنې غړیتوب درلود وویل
سیما سمر هیڅ ارګان ته ځان ځواب ورکوونکي نه بلله، دیکتاتوري او سیاسي عمل یې کړی دی. هیڅ کله یې د بشري حقونو او قانون سره سم دریځ نه درلود، بلکې پلوي او سیاسي وه. حال دا چې باید مسایلو ته یې حقوقي نظر کړی وای. ښایي د فساد تورونه یې له دې هم زیات وي، ځکه چې دا هیڅ چا ته ځواب ورکوونکي نه وه.
ښاغلی فایز ټینګار کوي چې سیما سمر په تیرو 15 کلونو کې د کمیسیون د ستونزو او کمزوریو په هکله یوې مرجع ته هم ځواب نه دی ورکړی. د ده په خبره حکومت باید داسې یو نوی کس له نوو طرحو سره دغه کمیسیون ته وګماري چې له سیاسي چلندونو څخه لرې وي. هم غوښتل په دې اړه د ولسمشرۍ د ماڼۍ نظر هم ولرو، خو له هڅو سره سره مو ځواب ترلاسه نه کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري د کندهار څخه په رارسېدلو ریپورټونو کې ویل شوي چې په سپین بولدک کې د پاکستاني ملیشو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. دا چې د دې نښتې علت څه دی او آیا پای ته رسېدلې او که اوس هم روانه ده، همدا اوس راسره له کندهاره محمد صادق رښتینی د تلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب، خپرونې ته ستړی مشي، سهار دی په خیر. د دې په اړه که راته ووایي چې ویل کېږي په سپین بولدک کې د پاکستاني ملیشو او همدارنګه د افغان پولیساتو ترمنځ نښتې شوې، علت څه دی او آیا نښتې پای ته رسېدلې که اوس هم دوام لري؟
ان صاحب ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. جګړه نن سهار 3 بجې د سپین بولدک ولسوالۍ د لوکمان کلی سره پیل شوې ده. لوکمان کلی په سپین بولدک ولسوالۍ کې له ډیورین کرښې سره نږدې پروت دی. بانپوزه کلی دی چې پاکستان د خپلې خاورې ادا لري، خو افغان لوري د پاکستان دا ادا ناسمه ګڼي او لوکمان کلی د سپین بولدک ولسوالۍ مهمه برخه بولي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني ملیشې دغه خاورې ته راغلي وي او غوښتل یې چې په دغه کلي کې سرشمیرنه وکړي، خو افغان سرحدي پولیسو یې مخه ونیوله. او نن سهار 3 بجې کله چې دوی غوښتل بیا په تیاره کې کلي ته راشي، سرحدي پولیسو یې پر ضد نظامي اقدامات وکړه او تر اوسه د پاکستاني ملیشو 2 ټانګونه سوځېدلي او جګړه لا هم روانه ده. د جګړې له کبله دا مهال د سپین بولدک او چمن دروازه چې هر ورځ زرګونه کسان نور باندې تګ راتګ کوي، د هر ډول پیاده او ترانسپورتي وسایلو پر مخ تړل شوی ده. او ویل کېږي چې سپین بولدک ته د کندهار ښار څخه تازه دمي سرتیري هم رسیدلي.
ډیر زیاته مننه کوم صادق رښتینه وو چې په سپین بولد کې د نننۍ هغې نخته حال راکو چې ویل کېږي د پاکستانی ملیشو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ شوې ده. دوستانو په روانو خپرونو کې به بیا هم په دې اړه له تاسو سره جزئیات شریکو، په دې اړه به له صادق رښتینی څخه نور معلومات هم درته خپاره کړو. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ او د ازادۍ راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خپرونې د اف ایم په 3.5 په صافه او واضحه توګه خبرېږي. اوس هم یو اربیا په مخې د مهمو خبرونو سر ته کوته. پینټاګون وایي د افغانستان د جګړې په اړه خپل سپارښتنې به راتلونکې اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته وسپاري. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال سرپرستی پرون د امریکا د سنا غونډې ته ویل د افغانستان د جګړې په اړه څېړنې د بشپړېدو په حال کې دي. د اصول ادالي شورا یو چارواکي وایي فکر نه کوي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به د اصول خبرو اترو ته د طالبانو د حاضرولو توان ولري. ښاغلي حکمتیار پرون په کابل کې په یوه غونډه کې وړاندیز وکړ چې د حکومت او طالبانو ترمنځ به د اصول منځګړیتوب وکړي. د کاپیسا والی سید احمد خالد پرون په مرکز محمد راقی کې وی خبري غونډې ته په وینا کې ویل د امنیتي ځواکونو په لیکو کې داسې کسان شته چې خپل مهمات پر وسلوالو مخالفانو پلوري. داخل شوی چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د روانې مې میاشتې په وروستیو کې بهر ته د خپل لومړي رسمي سفر په ترڅ کې سعودي عربستان، اسرائیل او واتیکان ته سفر وکړي. ایران وایي د سعودي ولیعهد له وروستیو پارونکو او غیر قانوني څرګندونو سره سره تهران د سیمه ییز امنیت د ټینګښت لپاره له سعودي عربستان سره خبرو ته چمتو دی. او روسیې، ترکیه او ایران په سوریه کې د امنیتي زون د رامنځته کولو په اړه موافقه پرون لاسلیک کړه. لاسلیک شوې موافقه د سوریې په شمال، مرکز او جنوب کې د کړکېچ د کمولو لپاره د څلورو زونونو د جوړېدو سپارښتنه کوي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې وګورئ. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسوو. نس پروګرام ترازو یو کله زرغه غونډه ډرامه خبريږي، ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث لا یاده مباسي.
یو کله زرغه غونډه
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو اوریدلی و چې سلطان پریکړه کړې وه چې خپل لور زهره خوندې کې شامل کړي. راځي په دې برخه کې واورو چې آیا سلطان په خپل پریکړه عمل کوي او کنه.
زورې لورې، د مکتب وخت پلمر نه په ساعت یې ځکه
په ساعت نه پیګم پلار څنګه وکړم.
لورې پلار ته دوی چې ساعت درته راوړي زه وای درته ځکم.
او پلار اوس د خو په جوب کې پیسې شته دي، ماته من ساعت واخله.
لور جانې بازار ته چلاړم بیا بیرته راوړم. یاره خزه ماته ښه کار ګوري، ته د زهرې جامې ورکه چې نن زه په خپل مکتب ته بیایم.
هو اخلا لوری دادم کمیس ټیکړه دم په بالغ باندې پروت دی.
مورې د اختر بوتونه می خوراکا اوس خونه خرابېږي، پلار سره می په موټر کې ځم.
نه لورې، موټر کې له دومره تیل دی چې د تیلو دکانه پورې می ورسوي، مکتب ته پکې نشو تلای.
وی ها
هله ورشه جامې دی واغونده چې د مکتب وخت دی شو. حسم ته ډیره وخت وي خښوي وي.
خوشاله لور ته بیګا خوب نه ورته. د زهره پلاره خدای دې جنتونه دې نصیب کی چې زهره دې مکتب ته پری خودله.
خزه زه خوایم کڅوګ لګم د خدای لاره خبر وي، هغه به دنجونه د مکتب او زګر په حق سترګې پټي نکړي.
یوازې سترګې پټول نه، خپل لورګان دې مکتب ته ولېږي.
دا خود زه پر غوګو حالم چې د مکتب مخالف نوم، خو زهره مې مکتب ته نه پری خوده.
او په دې بیا خفای چې ولې مو په کلی کې خزینه ډاکټره نشته.
بس که خزه شکر چې له پیغوره د خلاص رختیا کور کې څه پکار دی؟ هغه به ځان سره راوړم. د ډاینامو له برکت هم یو څو روپۍ لاسته راغلي.
پلار جانا راشه، ما د مکتب جامې مې واغوستلې. پلار جانا هیله والا نه دراوتلې، مکتب ته مې ناوخته شو.
هایدي زهرې لورې، وخت شته را بشي، لږ ورته وګوره. زه دې خواته دې پیتاوې ته ودرېږم درته. ښه
ښه، زه کور ته ورپسې ورځمه. ښه پلاره.
ښه زه ورشه. خدایا ته رانه راضي شي، زهره لور مې خو ډېره مکتب ته خوشحاله ده.
هیلې و هیلې، راوزه چې مکتب ته ځو.
اوهو، دا خو لکه چې والی جان را روان دی. دا به چېرته و چې په دې شین سهار بېرته راغی؟
سلطان ماما څنګه چورتي ولاړې؟
چورتي مې راته وایې یاره، چې تازه له چورتونو خلاص شوی یم.
السلام علیکم سلطان ماما.
وعلیکم السلام ولی جانه، چیرته تللی وې؟ چیرته مېلمه وې که څنګه؟
نه سلطان ماما، ولی بیګا مې د اوبو وار نه و. ځمکه خواته وم، راځه کور ته. کنه
نه 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 ځم ولی جانه، زهره مکتب ته رسوم، ستاسو کور کې ده.
څه غواړې زهره مکتب ته داخله کی؟
خو دغسې وګڼه.
واه دا خو ډېره ښه خبر ده.
مکوه والی جانه، مکوه شپیلکی مکوه.
یاره سلطان ماما، دا خو دې ډیر ښه کار وکړه.
یار والی جانه، په زړه خو هوښیار وم، خو مغرور سره نه منل چې لور مې مکتب ته ولیدم. بس خدای دې هغو ته خیر ورکړي چې زما فکر یې بدل کړ.
آمین. هغه دې هیله زهره هم لکه چې مکتب ته تیارې شوې.
والی جان لالا، زهره هم نور ما سره مکتب ته ځي.
ښه، دا خو ډیر ښه کار وشو. زهره خورې کې مکتب ته ځي؟ ستړی مشي.
او ولی جان لالا خیر ویسی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لویا شه آفرین. بس درځه جینکو، روانېږي چې مکتب ته زله خیره.
یا رسول الله ماما، دا غل خوشاله نه جامې تنګ شوې، زنده سره زم.
قدر مخته شه.
او راځه ولی جان لالا، ته به ما بوزي کاکا به زهره.
اوهو هو زهره، تا د مکتب جامې دې څومره ښایسته دي. ورو لاری ته ګوره چې لخته دی.
او لورې مخته دی ګوره،
مور مې راته ګنډلې دي ولی جان لالا.
او ټوټه به دیم پلار در سره وړي وي. هیلي دا دې خوشو د لارې ملګري دې پیدا کړه.
او لالا زهره ما ته ویلي وو چې پلار مې د جامو ټوټه راته راوړې وه. ولی جان لالا، ما چې مکتب خلاص کړ یا معلومه کېږم.
شاباس، صبر چې په دې خبره خو دې یو چاکلیټ درکم. څه شو
لالا؟ ما ته م راکا.
دا دې دا ستا زوري او دا ستا هیلي.
دا څه دې پټو خواته درتاو شي؟ په دې لاره باندې بزر مکتب ته ورسیږو.
او ښه خبره ده، خو ګورې په پوله بازي.
زور لاری پادو سامد بیا په ګورو او تو لګ ورو ورو بمبا وها ما ته دکړه پتا یې تز مریا اکی ته دوم به سیستم شي خو بای دا هغه بل بمبا هم په هغه رقم خراب شو او ګور شو تا یو بمبې تر ازو
بای دا تو خپل خبرې کوي ستل ډک شو لری کا
ښه لری کومي
زه ستړی شوم، راشه نور ته بمبه ووها.
بس دی نو عبیده، زما یو وړکی سطل دی، غرمې ته د څښلو اوبه نه لرو. دا به ډکم، بیا ته دې نور سطلونه ډکوه. لرې شه، ته اوس دومره شي چې زما سطل لرې کوې.
واخله عبیده، سترګه دې ورته لنډه کړه، زه خو درنه لاړم. دا مې څه وکړه؟
ترورې، ته دا ټلویزیون پلک خو ساکټ ته واچوه، زه به دا ټلویزیون د بالښتو په سر سم کېدم چې راونه لویږي.
وا لورې مه کوه، دا برق به دومره زور ونه لري چې ټلویزیون ونیسي. نه حجرې ترورې، جمیل وویل دا وړوکی تلویزیون ډېر برق نه کشوي، ویل چې تلویزیون دې که روښانه کوو بیا به له برقه هیڅ کار نه اخلي.
ښه، زه خو به دا پلاک ور واچوم.
وای نو دا شیشه یې ولې نشوه رڼا؟
نه پوهېږم، ته صبر چې جمیل خو دلته یوه تڼۍ راښودلې وه چې هغه ووهم. دا دې وشو.
بسم الله، ماشومه دې په خوب کې وډاروله، ساده شه او فرې شه.
بسم الله دې وي
مورې، وای ټپه او بېرته ویده کېږي. خدایا اوس به دا کومه تکمه سمېږي.
اوف، خو یو شی ورباندې وکړه چې دا غږ یې بیخي ورک شي.
ښه ترورې، زه ګورم.
کنه ساکت یې باسم، څومره بد غږ کوي.
وای دا دې وشو.
بس بس نور لاس مه وهه چې بېرته خراب نه شي.
ته صبر چې دا ښځه څه وایي.
لږ یې غږ جګ کړه.
پولیو یا ګوزان یو خطرناکه او ناعلاجه ناروغي ده. د دې مرض د مخنیوي لپاره په افغانستان کې هر کال د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان د منځه وړلو په خاطر ملي کمپاینونه په لاره اچول کیږي. د پولیو واکسین په اړه به نور معلومات له ډاکټر صاحب نه واورو.
تاسو د دې ماشوم لږ تصویر ته وګورئ.
وی دغه الک خوراکی په ته وګوره.
وی خدایا توبه می کړی ده، دا په څنګه خراب شوی.
وی خدای مو دې وساتی.
ته صبر ترورې،
خای نری وچا او کاګه ده. د داسې مرزونو د مخنیوي لاره یوازې د پولیو دوه څاڅکي واکسین دی. پولیو د ماشومتوب د دورې تر ټولو خطرناک ناروغي ده چې د ماشومانو فلج او یا ګوزان لامل کیږي. چې یوازینی د مخنیوي او علاج لاره همدا د پولیو او یا ګوزان واکسین کول دي، او باید هر ځل ټولو هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې له 50 کلونو کم وي دا واکسین وکړي.
بس خیر اوسې ډاکټر صاحب.
وی ترورې، د تلویزیون غږ در باندې بد ولګېده، څومره ښې خبرې وکړې.
نه لورې، زما خو لا ډېره زړه وچاودېده. درځه چې نازون مسۍ ته مې د ګوزان واکسین وکړو.
ترورې مه وارخطا کېږه، لمسۍ دې دومره در باندې ګرانه ده.
هو خود نو نه ده.
ترورې غم مه کوه، لمسۍ دې لا د څلورو میاشتو ده. په همدې موده کې چې هر ځلې کلي ته واکسین راغلی ورته کړی مو دی. که دې په یاد وي یو ځل جومات ته راغلی و.
اوهو رایاد مې شوه، د نعیم لورګانې چې راویستې وې.
اوهوهو بل ځل بیا ته نه وې، د سلطان ماما کره تللې وې، د دروازې شاته راغلی و.
ښه شکر نګورې، خدای دې خیر درکړي. زما خو له وارخطایۍ نه هر څه هېر شوه.
خدایا دغه څه شی و؟ خدای دې خیر کړي.
بسم الله.
بلې درنو اوردونکو، د ښوونې او روزنې په اړه مو د یو کلي زرغګونو ډرامې د لړۍ یوه بله برخه واورېده. هغه موضوع چې لا ډېر ټینګار پرې شوی و او یا تاسې اوریدونکو یې په خپلو پیغامونو کې د بیا بیا یادونه کړې وه. د یو کلي زرغګونو ډرامې نوې برخې ډېر ژر ستاسې د وړاندیزونو او نظرونو په رڼا کې چمتو کېږي چې موږ به یې په همدې وخت درته خپروو. خو له هغې مخکې له ژمنې سره سم زموږ ځینې اوریدونکي له نږدې ګورو او د یو میلمه په حیث له دننه ځینې پوښتنې کوو. په نننۍ خپرونه کې راسره تان ځوان حزب الله شفق دی چې تکلیف یې واصلی ځانی نوماند او بیا تر مونږ را رسولی. شفق سه زموږ خپرونې ته ډېر زیات پخیر راغلی، مهرباني چې له نږدې مو ګورو.
سلامونه اونیکې هیله، سهار مو نیکمرغه. هیله ده چې تاسو د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو بیا ښه او د خوشحالۍ ډک.
ډېره زیاته مهرباني درنو اوریدونکو. زه یوسف زدران یم او په تخنیک کې راسره رامین کاکړ همکاري کوي. په د ډرامې په اړه چې تاسو اوریدله، ستاسې موږ ته پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته غږ ثبتوونکي شمېره هم رارسیږي او کولی شئ که مخامخ راسره اړیکه ونیسئ 0 9 9 2 3 5 4 او 0 8 2 15 شمیرو ته زنګ ووهئ چې مخامخ را سره خبرې وکړئ د همدې ډرامې په اړه چې نن مو اورېده، یا د تعلیم او ښوونې روزنې په اړه باندې چې ستاسو په سیمو کې وضعیت څنګه دی. خو موږ له ژمنې سره سم چې مخکې مو ویلي وو چې ځینې اوریدونکي له نږدې ګورو، حزب الله شفق را سره نن دی، له دننه به پوښتنې ولرو چې زموږ له ډرامې څه زده کړي دي، دی اوس په کوم حالت کې دی او بالاخره په راتلونکو کې څه غواړي. نو ستاسو اړیکو ته هم منتظر یو، خو مخکې حزب الله شفق ته ځو. شفق پټک سپ زمنګ پرونت خو مخې درته په خیر راغله. اصلا تاسو زمنګ ډراما بحث اوري کوم موضوعات ډیر دسی اوسم په نظر کې دي چې ممکن تاسو فکر کړی وي یو وخت چې ډیر اغیز لري تاسو په ژوند باندې یا د افغاني ټولنې په ژوند باندې؟
زدران صاحب ډیر مخکې مې دا برنامه تخیباوله او یو له هغه هیلو مې څخه دا و چې راشم برنامه ته او نږدې څخه دا برنامه وګورم چې په سره مخ ته
ډیر مهرباني.
د ازادي رادیو د یو کله زرغونه ډرامه بیا له هغه ډرامو څخه دا چې په افغان ټولنه کې ډیر شهرت لري او ډیر د خلکو زړونه ځان درجه کوي. دې برنامه کې لکه څنګه چې نن مې هم واردل مخکې مې هم غوړل دي زمنګ دې ټولنې هغه نیمګړتیاوي یا هغه ضرورتونه چې په ټولنه کې اشد ضرورت هغه ته دي چې دا تغیرات په کرامن سره شي په هغه بحث کیږي. لکه د ښځو رول په ټولنه کې د ولور تعلیم او د مخدرات او موادو سره مبارزه او داسې نور ټولنیز موضوعات په بحث کیږي چې زما په کردون په ټولو هغه ځوانانو چې ازادي راډیو تعقیبوي او د رسنیو سره ترسه اړیکې لري ډېر غټ تاثیر پکې کوي.
تاسو یا د ځوان په هیڅ باندې عمر مشاید نو په 17 شاوخه د سی وی زما په نظر باندې چې ما تخکاری تاسو په ژوند باندې خاصتا فرزن تخویل چې اوري څه نظر تاثیر کړی دی اوس تاسو خپل تعلیم دا شان کوي؟
هو زدان صاحب زه تیر کال د مکتب نه فارغ شوی یم. یوله هغه ما په کلیواله هغه کې ژوند کړی په کلیواله ټولنه کې مې ژوند کړی چې نو هلته تلویزیون نشته اوس موږ به ډېر وخت ازادي راډیو نور راډیوګانې تعقیبولې چې دغه یوله هغه پروګرامونو څخه و چې زما په خپل ژوند د موږ باغ راکلي زموږ په هغه ټول ځوانان چې یو مثبت لارې ته تعقیب کړي وو یا مثبت لارې ته تشویق کړي وو ترڅو وکولې شي د یو ټولنې لپاره یو مثبت رول کې دوی خپل رول ولوي.
او تاسو نه تیر کال اله د خونځي نه فارغ شوی دا یو تاثیر ممکن زین نور موضوعات باندې خبرې شوی د مخدره مواد سره تاسو یادونه وکړه د غو سره څنګه مبارزه امدارنګ بهراني قاچاقي سفرونه چې ځوانان باید هغه ته لاړ نشي دا څوم تاثیر کړه او ساس په ژوند باندې ساس په ټولنه کې او ډرامې په اړه خبر شوی لا باس خبر شوی وو.
هو ډېر تاثیر کړی په کلیوالو ټولنو یا په خارونو کې هغه ځوانان چې زیاتره وخت لې د قاچاقي لارو نور مملکتونو ته لاړ سي یا د مخدره موادو
څخه یو نوی ډول پیغام ورته رسیدلې دي
ډول استفاده ترې وکړي دغه د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې کړې مستقیم ډول هغوی ته حسول شوی دغه په زیانونو دوی خبر شوی دغه هغه راتلونکي
په بل شفق پراتلونکي به څه پلان لري تاسو ویل چې خونځي نه فارغ شوی اتمن یو هغه زوم درکړل شوی دا یو فکر درکړل شوی دراتلونکي څه پلان لري تاسو؟
زران صاحب د مکتب څخه 13 کال فارغ شوم او کانکور امتحان می هم ورکړای نو ان شاء الله د هغه نتایج ته هم منتظر یم او که و مې شوې کړی چې زینو خارجي ملکونو ته پنتون لپاره لاړ سم نو دا خو بلخ ښه چانس راته وي. غواړم خپل زده کړې نور هم پیاوړې کړم هم تر ماستر او ډاکټرا پورې خپل زده کړې ته دوام ورکړم او تر څو وکولای شم په نتیجه کې افغان ټولنه ته او د خدمت جوګه شم او خدمت وکړم.
خیر اوسه تر دې د مستو سره خبرې خو کې مخ کې زو خو اوردونکو ته زمونږ سره د مخامخ داړي کشمیري هم بیانوم 0993540 او 0982215 ان شاء الله که زمونږ سره تاسو اړیکې وسلې دې ته بنستا سره په ورته موضوعاتو خبرې اترې لرو خو مخ کې لدې چې مخامخ ټلیفون شمیرو ته لاړ شو د دوی اړیکې جواب کوم ته ځین اوردونکو د دې موضوع په اړه چې نننې کوم ډرام خبره شو نظر نه پریخي دي هغه اورو.
السلام علیکم زه عبد الله عابد د میدان ورتګ ولایت نه تاسو ته پیغام میکړم. نو ما نظر خو د نجونو په تحصیل کې دا دی چې بعد نجونو باندې تحصیل وشي خو دا چې بعد ورسته په وګ سي تعقیب هم یو څه ضروری بولم ځکه چې د یو شرعي ایجاب ډیر ضروری دی. والسلام
سلامونه نبی الله زابلایم دا وخت له غزونه د دې اونۍ د موضوع په اړه به دا درته وایم چې کله هم یو لور مکتب وایي غواړي چې ځان د ډاکټرۍ تر حده ورسوي خو یو تعداد لرونه دا فکر کوي چې دا کلیوان به څه وایي چې د دې لور مکتب ته ځي نو سمدستي یې مخه نیسي. نو کله چې هم نجلۍ مبارزه کوي ځان ته د ډاکټرۍ نوم ګچي هلته یې بیا پلار خپل لور افتخار کوي چې زما لور ډاکټره ده او هر ورځ لسګونه ناروغان تداوي کوي.
بلې زمونږ د همیشنۍ اوریدونکو پیغامونه وو چې 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیرې ته پریښي وو. حزب الله نبی الله ویل چې ځینې خلک فکر کوي چې که چیرې لوڼمو یا تعلیم کوي ممکن دا د کلیوالو له ستونزو سره مخ کیږي. تاسو خپله مخکې یادونه وکړه چې یو کلیوال چاپریال کې لوی شوي عمل تم زده کړې کړي هلته اصلا روغتیا هم د دلجونو د زده کړو موضوع څنګه ده؟
زدران صاحب په افغان ټولنه کې بیا کلتور یا فرهنګ دلته واقعیت لري چې کله چې یو نفر د خپل کور نه یو جنې باسي مکتب ته ځینو د خپل کلیوالو په تیر بیا د خپل تربورون لږه چې منګه ورته وایو دغه پس ډیر تبلیغات کیږي چې مثلا دا یا د افغاني ټولنې نه وتلای یا د فرهنګ د تاثیر لاندې راغلی یا نو همداسې نور پسې ډېر څه کوي چې تر هغه فامیل هغه کوم جرات یې چې کړی هغه بیرته راوګرځي که چا خپله کومه لور مکتب ته لیږلی وي د دغه خبرو رئیس یا د ټولنې سره د نه مخامخ کېدو له خاطره بیرته هغه لور راګرځي چې د ټولنې د پرمختګ یوه غټه اغه خبره په مخ کې خندې چې نش کولای زموږ افغان ټولنه
چاپریال کې هلته تب 19-19 خلکو ته یو ډول پیغام رسیدلی دی کنه دغه موضوع چې تاسو یادونه وکړه اوس هم د خلکو په ذهنونو کې تکرارېږي. الله هم اجازه نه ورکول کی چې ماشومان په یو ډول خوونه او روزنه ته لاسرسی پیدا کړي.
په کومه ټولنه کې جزر الوي سوایم هلته اوسنۍ هم داستون زشته د دې سربېره چې هغه مکتبونه نسته خو ښوونکي نسته د نجونو لپاره خو بیا هم ځینې خلک سچ وغواړي چې خپل لوران حداقل مدرسو ته ولګي تر شپږم ټولګي پورې درس ووي خو دغې سره هم ځینې خنډونه شته چې په ټولنه کې د هغه بدبینۍ یا د ټولنې سره د مبارزې په فرهنګ کې په دې کې
ځینې دولتي امکانات نشته. درسته د هغې تر څنګ باندې فکر کوي چې دولتي امکانات لوی خنډ دی د دوی په وړاندې باندې کنه د کور دننه جوړښت فرزن کور کې اجازه نه ورکول کیږي چې تاسو مخکې زده کړې نشئ کولای کوم یو ډیر لوی خنډ دی
زما په نظر که ټولنه او دولتي امکانات او استاد او شاګرد په یو مثلث سره تشبیه کړو نو که یو له دوی څخه نوي هغه زاویه یا هغه زمنګ هغه مثلث په نه تشکیلېږي نو په دې وخت کې که یا ټولنه سره مشکل ونه لرو یا خپل ښوونکی ونه لرو په یو ډول نه یو ډول د ټولنې د پرمختګ او په ټولنه کې د ښځو د په زده کړه باندې تاثیر لري چې دا تاثیر روسنی په ټولنه کې هم سته او مخکې هم دا ټوله کیسه دي.
بل حزب الله شفق تاسو ویلې چې فرضاً تاسو یو فکر پیدا کړو چې بلاخره ښوونځی وایي ممکن الکان ته د زمینه اسانه برابره شي او لکه تاسو یو هدف ته رسیدلی هلته په سیمو کې بیا د قومي مشرانو رول به څه وي ستاسو په نظر باندې یا د هماغه کلي رول به څه وي هغه تاسو نه پوښتو خو یا اردن کې موږ سره په اړیکه کې دی زموږ مشنه اردن کې نبی الله له غزنی نه. ډېر زیات په خیر راغلی نبی الله خبرونه ته
ډېر زیات مننه زدران صاحب سلامونه تا ته او د ځوان تن میلمه چې پخ سلامونه وایم نبی الله زبلین د اخلاق غزنی فاړی کې
او ډیره زیاته مهرباني تاسو تل زموږ سره د ټلیفون لارې اړیکه نیولې ده او لام پیغام پرې خېده اما حزب الله شفق یو لوغ اوریدونکو دی چې سټوډیو ته راغلی ځان نومان کړو ان شاء الله امید کله تاسو هم لنګ دی وګورو خیر اوس چې خبرونه کرا سره یې څه به ویل غواړي
مننه کوم دا چې دا برخه د ډرامې ټول پر تعلیم ترخېدان زه هم د تعلیم فعال یو مننه کوم هغه دا چې که درس نه یې تعلیم نه یې ډاکټر به لسه جوړېږي او که ډاکټر نه یې دا دومره ناروغه مېرمنې تداوي کوي آیا که هر ډول ناروغي نارینه ډاکټر به یې تداوي کوي او که به یې همیشه ښایسته وړو راوړو مننه تر دې
خیر اوس ډېره زیاته مهرباني نبی الله زموږ اوریدونکو له غزنی نه اړیکه نیولې وه شفق صاحب ما پوښتنه هم کړې وه که کېږي هغې ته لاړ شو بیا د اوریدونکو په لوري
زدران صاحب پوښتنه چې قومي مشران یا د کلی مشران
تاسو سیمه کې استاد غو نزوانان یو ځای ته رسیدلې دي اما هغه ستونزې تاسو یادونه وکړه غي پوړاند باندې په سیمه کې څه کول پکار دي تاسو په نظر باندې درسته ده کوم موضوعات خلک اوري پیغام ورکول کیږي ډرامه کې تمثيل کیږي اما لاغین ورسته د عملی اقدامات په نظر چون تاسو په سیمه کې که څه وشي ممکن ګټور وي
زدران صاحب هغه د لومړنیو کارونو څخه یې کوو لومړی مسولیت دا دی چې دولت یو څه توجه وکړي کلیوالو منطقو ته. موږ په ښارونو کې تر ډیره حد زده کړو ته ښوونځیو ته لاسرسی لرو خو په کلیوالو منطقو کې موږ دا شی نه لرو. دوهم مسولیت بیا د کلي د خلکو د کلي د وګړو د هغه قوم د مشرانو دی تر څو د خپل جامع کې د دولت مکتب کې شي دولت مکتب ورته جوړ کی خودی هم دونه باید وکړي شي چې د مکتب ساتنه وکړي د مکتب لپاره هغه امکانات چې د دوی په واسطه کې هغه برابر کړي خپل جمعاتونو کې کړي شي د کوچنیانو یا د هلکانو د جون لپاره تر یو حد پورې د زده کړې امکانات برابر شي د یو له هغه مسولیتونو څخه د مشرانو د یو ټولنې دی د غوتر څنګه د فامیلونه یا کورنۍ هم هغه رول چې د دوی ټول مهم دی څنګه خونه او روزنه لومړی کار لټولن د خپل فامیل څخه شروع کیږي نو که دوی ټول په ګډه سره کار وکړي نو زه مطمئن یم چې د غناخوال چې اوس موږ د خونه او روزنه په برخه کې لرو د تې پاتې کې هودل کې
بلې ډرامک موور د زهره د کورنۍ له خوا هڅول کېدل چې مکتب کې شامل شي لهم په افغانستان کې تعلیمي کال نو شروع شوی دی په کور د نن دا ډول تشویق یا هڅول څومره مهم دي
زما په نظر په کور کې هغه خوونه او روزنه ل لومړی او مرحله څخه په کور کې شروع کیږي په فامیل کې شروع کیږي چې خپل مور او پلار یو خپل زوی یا لور ته خپل چې کومه کار دی کوم بچ دغه ټولنه هغه لومړنی مراتب دي تشویق د هغه مکتب ته لګل د هغه سره د ځینو ډیرو وړکیو توفو ورکول په ټولنه کې یو مړکی ماشوم مکتب ته ځي او قلم ورکړي دا توفو
موږ تاسو دلته مل مکړه ان شاء الله تاسو نور مڅول کېږي چې لا و
ول نه وای نو دوی سره په کوښښانو سره په ډیرو وړکیو شیانو کې د دوی سره کار کول د غوی لپاره ډیره غټه هڅه ده چې هغه نور هم مکتب ته تشویقي نور هم درس ویل ته تشویقي کومنګ یو فامیل کې یو وړکی ماشوم چې هغه نه وای مکتب ته ځي هغه ته یو قلم د توفې په شکل ورکو هغه ته یو کتابچه ورکو دا د غوی لپاره ډیره غټه شی ده
تاسو خپل دا کار کوي
تر ډیره هدا کوم په فامیل کې چې څه شی زما مسولیت دي څه زه کولای شم نو تر ډیره هدا کوشش کوم چې خپل ورونه او خپل خوران سره دا کوشش وکم چې هغه مکتب ته لاړ شي کله مکتب ته وزم کله بیرته پسې ورزم چې دا د غوډه لپاره ډیر تشویق او ډیر دی ملاتړ بایس
بالکل تاسو یادونه وکړه مخکې زهرام یادونه شو چې په ډرامه کې څه ډول رول ادا کړو او تاسو چې ډرامه اوري څه ډول موضوعات نور په ډرامه کې شامل وي ممکن یو خپ پیغام لزان سره ولري فرض تاسو په نظر باندې د شي نور اوریدونکو
یې زما په نظر کې د یو کلی زرغون ډرامې کې زین نور موضوعات ټولنیز لکه د ځوانانو رول د ټولنه کې د ځوانانو رول د سولې پر اوستلو کې د ځوانانو رول د حکومت سره د مرستې په تړاو د ځوانانو رول د خوونه او روزنه د پرمختګ لپاره دا نور هم موضوعات پکې دي کې ور اضافه شین او دا به د ټولنې هغه ټول مشکلات پر سره او په ګډه کې
بلې اوردونکو ته یادونه کول غواړم په همدې وخت کې چې د دیو کلی زرغون ډراما چې ته د دوشنبه پورز ماسپخین 2:30 بجې خبريږي بیا تکرار د جمعې پورز 8:30 بجې چې ور سره مونږ ژوندۍ بحث هم لرو په کوم کې چې ملما لزان سره لرو او تاسو اوردونکو پیغامونه چې مونږ تم پریخي وي او د دې ډرامې نور نوې برخه به ان شاء الله تاسو وړاندیزونه په پام کې نیولو سره ډیر زر تاسو ته وړاندې کیږي خو یو اوردونکو ته زو حزب الله توخی صاحب را سره اړیکه نیولې ده چې تیرونه اړیکه شلې دلې و توخی صاحب خبرونه ته بخیر راغله
بلې
تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده مهرباني کې خبرې وکړي
توخی هم د زابل ولایت شاجولو سره په تماس کې يم ټول مخ کې تاسو محترم ځوان ملما او ټول اوریدونکو خپل لنډ
کوم. وعلیکم السلام. مننه پیغام مو پلانډو کاورو چې خبرونه وخت تقریبا پای ته رسیدي.
مننه تاسو خو ډیره سم وویل خپ کړی دا خو خامخه هر څه هر انجلی او هر ځوان باید تعلیم پر مخ بوځي او مکتب ووایي او کوي واقعا یو څوک چې ډاکټر جوړ شي زه د خپلې ولسوالۍ د تبلیغ ډاکټرانو یا درې ډاکټرانو زموږ د وطن زنانه دي په مستو په سکرناک په ایجاد کې خپل مکتب سر ته رسولای دي زموږ د ادمیسینا په روغتون کې اوسه هم په نسایو ولادي څنګه کې پر مختلله او مثبت کارونه کوي و دې وطن ته ډېره امیده او پایدمنه تمامه شوې ده. د دې ټولې ولسوالۍ حتی د ارغنده او خاکران د کوچنیان د زیږنتون دپاره د زیږولو دپاره دلته خدمت کوي. نو که چېرې دا نجونې یا دا ښځې نه وای روزلې شوې نو دا خدمت به چا کوو؟ نو نارینه له ښځو سره باید تکلیف وکړي او زحمت وباسي. خو البته دا په شرعي حجاب کې لکه څنګه چې انجینر صاحب هم پرون په خپلو ویناوو کې وویل چې مکتب او داسې ضرور ده، خو په اسلامي حجاب نه په داسې طریقه چې هغه له افغاني دود او عنعنې سره ضد وي.
له اړتیا سره هغه شرایط هم باید په پام کې ونیول شي. مننه توخی صاحب ستاسو له نظر نه چې راته پرېښی مو. حزب الله شفق، زموږ د خپرونې وخت هم تقریبا پای ته رسیږي. ستاسو له حضور نه مننه. انشاءالله چې په راتلونکي کې هم ستاسو وړاندیزونه له ځان سره ولرو او نظرونه هغه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ د خلکو نه، تر څو د ډرامه له ښکلی شي، بحث له ښکلی شي. مننه ستاسو حضور
نه.
او درنو اوریدونکو، ستاسو نه مننه چې زموږ سره وي. که چیرې ستاسو ځینې موضوعات او نظرونه وړاندیزونه پاتې وي، نو 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته چې د ازادي راډیو د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده، تاسو کولی شئ راته هلته یې پرېږدئ. خپرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسیږي.